درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زیات مڅاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د دسمبر په لسمه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په اووه نیمو بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي. د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقونو لو ویلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر وایي د دفتر د پاتې دو لپاره هڅې کوي، ځکه چې د نړیوالو مرستندویانو مرستې کمې شوې دي. ولکل تورک د چهارشنبې په ورځ وویل چې مرستې په داسې وخت کې کمې شوې دي چې له شخړو څخه په اغېزمنو سیمو کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په زیاتېدو دي. ښاغلی تورک زیاته کړې چې هیوادونو ته د ملګرو ملتو د ځانګړو راپور ورکوونکو سفرونه کم شوي او په کولمبیا، کانګو، میانمار، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو کې چې اړتیاوې په زیاتېدو دي بنیادي هلې ځلې باید ودرول شي. په ایران کې د طالبانو د لوړو زده کړو پر وزیر انتقادونه شوې دي. ندا محمد ندیم د ایران د سفر په مهال د دغه هیواد د علومو له وزیر حسین سیمایی صراف سره لیدلی دي او هغه ترې پوښتنه کړې ده چې دا ممکنه ده چې د یوه هیواد نیمایي کسان حذف شي. د ایران النا خبری آژانس د ښاغلي سیمایي خبري اخیستي چې ندا محمد ندیم ته ویلي دي چې د ایران په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان یو ځای درس وایي او په دین او روایتونو کې د ښځې او نر ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی حافظ ضیاء الله هاشمی بی بی سی ته ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ دا ډول خبرې نه دي شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د اونۍ په پیل کې د نږدې یوې اونۍ په مخه ایران ته په سفر لاړ. جنوبي کوریا او جاپان نن وروسته تر دې اعتراض وکړ چې د چین او روسیې پوځي الوتکو په ګډه د دغو دوو هیوادونو شاوخوا الوتنې وکړې. جنوبي کوریا د روسیې او چین استازو ته خپل اعتراض اعلان کړ او جاپان ویلي دي چې خپلې جدي اندېښنې د خپل ملي امنیت په تړاو له دغو دوو هیوادونو سره شریکې کړې دي. د توکیو په باور دو روسیا الوتکو چې د اټومي وسلو د لیشتوان لري د سه شنبه په ورځ له دوه چینایي الوتکو سره د چاپان شاوخوا الوتنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او سلګونه زره کسان مجبور شوي چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو ووځي. د امریکا د مندونو چار وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ وویل چې دغه دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ترامپ په مزګرتوب روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون ته ژمن پاتې شي. او دیوالی جشن نن د ملګرو ملتو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د یونسکو غونډه پرون پرانستل شوه چې تر سبا پورې دوام کوي. په دې غونډه کې د اته اویا هیوادونو لسګونو فرهنګي میراثونه ارزول کیږي چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یونسکو د اعلامیې هرکلی وکړ او ویل چې دیوالی د هندي کلتور او ارزښتونو مربوط ده. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. امنیت شورا نن د افغانستان وضعیت ارزوي. یو شمېر افغان ښځې او خبریالان په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوه میاشتې پوره شوې.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په ځان دا خبره، خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په ځان ده.
د پکتیا په محبس کې بندیانو حرفوي زده کړې کړي.
ډېر خلک داسې روغلل بندیانو چې هغوی هېڅ شی نه وزده، د ځینو چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
د اوکراین ولسمشر په مشروب ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما له وړاندې په یو بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې نن د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو پر وضعیت اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام اکرام پراپور کې.
نن چهارشنبه د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه د بحثونو د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکلي بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی او په دې بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې واقع د طالبانو له رسېدو راهیسې وضعیت ډېر ناوړه بلل شوی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غوښتنه کوي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د پراخ لګول شویو محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. د ښځو د حقوقو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي او نړۍ باید یوازې لیدونکي نه اوسي بلکې په خبرې د بندیزونو او تحریمونو په وسیله باید په طالبانو فشار راوستل شي.
حقوق بنیادی زنانه
د کار څخه کړه ازادي په برخه کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په اړه باید هیڅ ډول معامله ونه شي. د غرض افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د ډیپلوماټیکي او نورو لارونو په ګټه اخیستنې په طالبانو فشارونه زیات کړي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن یو بستر وغوړوي. ښځې باید یوازې د اعلامیو برخه نه وي، بلکې باید د بشري حقوقو په ټولو اعلامیو کې چې د ښځو کوم حقونه تضمین شوي افغان میرمنو ته ورکول شي،
تر زندگی روزمره آنها عملی شوي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل باید
ملګری ملتونه باید له کوم فکر او سوچ پرته د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې د ښځو په وړاندې د جنسیتي اپارتاید په توګه تعریف او وغندي. د غرض باید د ځواب ورکولو یو میکانیزم رامنځته شي چې له مخې د طالبانو مشران په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر ښځو په محدودیتونو کې لاس لري تحریم او ځواب ورکولو ته اړ شي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخ نقص غندل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې د دوی په وړاندې خپل محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. د دسمبر په اومه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. که څه هم د طالبانو دا اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه تامین کړي. هغه ادعا چې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري. لشپږم ټولګي ورپورته ټولګیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیول شوي او ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي. په دې سربېره ښځې د ټولنې په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه محروم شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه کوي او په راپور کې اشاره شوې وه چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره سم امنیت شورا غونډه کوي. له بلې خوا یو شمېر ښځې، نجونې، خبریالان او د تیر جمهوري حکومت پوځیان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ډېرې دي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقوقو د نقص له امله ځواب ویلو ته اړ باسي. له دې سره د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د دې هېواد د راتلونکي لپاره یې ګواښ ګڼي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقوقو له پراخه نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستي او نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینی اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزده کړو محرومه شوی وای د بشري حقوقو نړیواله ورځ ورته لاس وتلی فرصتونه او ازادي وریادوي. نوموړي نن چهارشنبه د دسمبر لسم ازادي راډیو ته وویل
بنوونه یک دختر افغانی
به افغان انجلی په توګه دا ورځ ماته اسلام په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ ته نړۍ خلک د خپل حقونو ازادي لمانځي، خو په افغانستان کې موږ خپل لومړني اسلامي او انساني حقونو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړي چې یو خرات لونکي ولرو، خو نن ان خپل کور د وټلو اجازه لاندې لرم،
حتی نمیتونم از خانه بیرون برم.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تربیه رسیدو وروسته لشبګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي، او د غرازی په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې میرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري نه.
د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ګیریا ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول له امله ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار له امله لا هم دوی د خپل سرو نیونو شکنجه او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي، تعقیبېږي، شکنجه کیږي او ان وژل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي وو چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې څلرویشت او دغه راز د بند چلند او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو، او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغان خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریال خوندیتوب یوازې د مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د واقع خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید د دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي، دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي، او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنې کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان خزي خبري اعلان د تیر حکومت سرتیری او اقالیتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې نن چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي بشري حقونه د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانان نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمېدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. په همدې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنوونکي او د دې هېواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید لبیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د پریکړه لیک شاهدان وو. د بشري حقوقو د نقض مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د معافیت فرهنګ د پای ته رسولو په برخه کې ګټور تمام شي.
فرهنګ مافیا تر افغانستان است.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ادعا کړي چې د ښځو نجونو حقونه د اسلامي شریعت لمخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان تجمن دی او دغه راز د اسلامي او ملي ارزښتونو پر وړاندې د بیان ازادۍ ته احترام لري. خو د بشري حقوقو غنو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو او نجونو اقالیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبريالانو د حقوقو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اگست میاشت کې ویلي و چې نړی نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه ندیده ونیسي، بلکې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي و چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب لامل د خلکو ژوند خراب کړي. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیش مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقوقو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو له مهمو لاسترارونو څخه ګڼل کیږي. د همدی اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي د دې ورځې د نمانځنو هدف ټول نړی کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د درناوي لپاره ټولنې کولای شي یو سولهیز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشری حقوقونه زموږ بنسټیزي ورزنۍ اړتیاوي د 2025 کال لپاره د بشری حقوقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اوس دوی د وارداتو او صادراتو په برخه کې په پاکستان متکی نه دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان بیا وایي پاکستان تر افغانستان زیات زیان کړی دی. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم زیان دوه اړخیز ګڼي او ټینګار کوي چې دا لارې باید بندې نشیا او سوداګری او ترانزیت باید دوام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژان سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوه چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسؤل خان جان الکوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېر د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 80% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسیږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجود وي، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله دو جانبه ترانزیت ته دا نه تړل کېدای شي او نه دې وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړي وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچې پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجارت او حقوق تضمین کړي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژان سره په خپلې تازه مرکه کې دا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان دې دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په کوربه توب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ دا خبرې د نومبر په دیشمه شوې وې، او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماتیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره تاییده کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابي د نومبر په 18 په خپل اونیز خبري کانفرنس کې د دې موضوع تر څنګ ویلي وه اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبانو حکومت بیا د ملاتړ دایده په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پاکستان تورن کړی چې سوداګري سیاسي کوي، او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګریز لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیاوې د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په مشهور ډول په خپل هیواد کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه. په اوکراین کې وروستي انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شوي وو، او دغه هیواد په اساسي قانون کې راغلی دی چې د جګړې پر مهال دې ټاکنې وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي دی په خپل جګړه ځپلې هیواد کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتو دی، خو شرط یې دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور متحدان د دې ټاکنو امنیت تامین کړي. سپینه ماڼۍ اوکراین هڅوي چې انتخابات وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پولیټیکو خبرونې ته په یوه مرکه کې چې د ډسمبر په 9 خبره شوه وویل چې اوس د انتخاباتو وخت را رسیدلی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې په وخت ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زیلینسکی د خپل پخوانی دریز برعکس خبریالانو ته د دسمبر په 9 وویل چې اوس د انتخاباتو وخت دی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې پر مهال له رای ورکولو سره مخالفت کوي. د اوکراین د ولسمشر په باور که چیرته امنیت تامین شي کېدای شي چې د دوو او درې میاشتو په ترڅ کې انتخابات وشي. زیلینسکی زیاته کړه چې د اوس د دې انتخاباتو غوښتنه کړې ده، او په ښکاره متحد ایالاتونو ته ویلي دي چې له اروپایي متحدانو سره په ګډه د انتخاباتو امنیت تضمین کړي. زیلینسکی دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو لپاره جدي مذاکرات روان دي. اوکراینی چارواکي د سولې د هغې طرحې د بیا کتنې غوښتنه کوي چې ویل کېږي تر ډیره د روسیې په ګټه ده. په اوکراین کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره چارواکو د دې لپاره مخالفت کړی دی چې د دوی په وینا هر ورځ روسیه پر دغه هیواد هوایي بریدونه کوي، او په زرګونو اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جنگ دي. همداراز په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر اوکراینیان له دې سره مخالفت کوي چې د جګړې پر مهال د انتخابات وشي. په دغه هیواد کې روسي انتخابات په 2019 کال کې ترسره شوي وو، خو یو شمېر اوکراینیان د دې پلوي کوي چې حکومت بدل شي او نوي چارواکي له نویو نظریو سره راشي. په روسي اونیو کې د زیلینسکي ډیر ملاتړ کم شوی دی، او علت یې د اداري فساد پیښې د چلا عملې د زلنسکي یو اغیزمن سلاکار اندري یارماک هم استعفا کړې ده. د جګړې او مذاکراتو په ډګرونو کې روسي چارواکي داسې باور لري چې دوی برلاسه دي او د متحده ایالاتونو د سولې پلان چې شل مادې لري تر ډیره د مسکو د هغه سخت دریس ملاتړ کوي چې په 2022 کال کې د اوکراین تر جګړې مخکې څرګند شوی و. زلنسکي د دسمبر په نهمه ایتالیا ته ولاړ. دا له اروپایي هیوادونو څخه د ده تازه لیدنه ده او هدف یې دا دی چې د واشنګټن د سولې د پلان په اړه د اروپایي متحدانو ملاتړ ترلاسه کړي. په خواله رسنیو کې زلنسکي په یو بیان کې وویل چې اوکراین او اروپایي متحدان به ډیر ژر واشنگتن ته د سولې د پلان په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ 12 کلو ترڅنګ د خیاطۍ، نجاری، فلزکاری او ودانیزو چارو په برخه کې کورسونه جوړ شوی دی او بندیانو ته ورشي چې دا مسلکونه زده کړي او کله چې له بنده خوشی کیږي نو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده وکړي. راپور ته توجه وکړي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې لوی خو زندانیان پکې مصرف شوي او بلوري ته د دوی پوینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامې درای شي. په خوانیزو برنامو کې دوی د دینی زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبه او د کمپیوټر په پروګرامونو ځان نه سمبالوي. خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکل د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجاری او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوختي. یو تن زندانی احمد غنی مشال روري ته ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي دی ورزش په باره کې دی شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله اسریز رکر خوب دي دی لپاره خې دي سپ آینده کې موږ دی باندې وزو دي موږ سبقونه دي موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی زکه موږ به ناکام نه راځو موږ بدل تصدق کړی کړی نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګردیز زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټورې بولیا وای د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونی کی. یو بل زندانی سمیع الله وای
ولا جرمونه کوي خال دې بیکاره واجی جرمونه کوي بیا دلته خ زده کړې روانه دي انداسې خیاته د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده بیچ بنه پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړي د خپل کاروبار مخته.
بندیان ول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مر د دوی راتلونکي ور باندې تضمینيږي. یو بل بندي قلم الدین ول
د سکسان راغلی او بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنې وزي او د باندې دوی سيو کاروي غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه تر واخلو.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پیوز زده کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټر سایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چاره خپ مخ روان دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفه برنامې په لار باندې واچو او تر څو کولای شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکړل شوی دا بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو هرپا باندې سمبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زندان کې د ماحال شاوخوا 15 سو بندیان موجود دي چې د ځای مسؤلینو په وینا ډېرې جنایي جرمونه او یو برخې د نشې توکو په کاروبار بندیان شوې دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه لا ډېری کړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چي دي دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي زکه د غزمر د پمبه قیمت ډیر چټ دی ډیر کم دی زکه دا درې کال و اخوته د پمبه دلته چې مش خرڅوله دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1100 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ دی. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړوي، په 6,000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړ دی. نو دا خلګه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش ناغم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم دی ولسم ټولګي جغرافیه منسمون دی بلوسته. هلا د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هلا من دی ما چی د لوسته پیل پښو بو کی بل خپل زرا سر خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو کول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکتی کولای زده کون کوز مرستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپېپري هم چې نن قدر منو کولای زده کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي هداف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وچاو او دقت په هیله یم. خوشو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو همدا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسیږي یو ځل بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه زکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله. نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمینځه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمیدلی. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلې سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګان او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربېره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او همچنان کلمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع په هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرامو کیلوګرامو اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري، هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدې درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کېږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله مجبور تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کېږي چې د دغو له عمله څخه هم مجبور تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کېږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي او دغه مالداري چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې ولولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداری څنګه سرته رسول کیږي؟ لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل بلنه، نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو ساتنه وکړي، او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغو علاج کول و، چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستراله، چې د دې وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېز څخه ولاړلې، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجری مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړ. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول، چې د 1415 هجری مریض کال کې یې شمیر شپږستل ورسو، او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی، چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. کچې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ؟ د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیواناتو ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سرویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی پورس کې باید درې سلور زری دي ته خړه برابر سی، او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغي پوړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزوید باید ډیرښت وسی، یعنی تزوید باید د دې ترمنځ وسی، رنگ رنگ حیوانات باید مستراول سی، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او فرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی فارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر سیوی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیرې بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده، چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل شوی دي، او و ډوله یې زهري دي، چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو جیو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړي. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړي. نور نو قدر مون زکون کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت. الله پامان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر من اوغله لیسکون کو زبرشنا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرح غواس پیمان د ولسم ټول کی جغرافیه مس من بهم لوستا هله د شتا ټول قدر من اوغله لیسکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جامه مو پتن می درنو زکون کو د چز ملوستا سو د جغرافیه مس من دویم لوستي نو هله د چری تیری ورز لوستره مو په پراو در د کیک ټاور سره زکړو او سری او نیو لوستا امره کی ولري درنو زکون کو مخله دین چې زستا ستنن ورز نیو لوست په کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ونول لري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړي. خو جواب للی زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسنه څخه 8000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه حکی وی د سرحدونو تثبیت لډیره مودې څخه تر بحث لاندې وو چې بل اخره په 1903 خاطر 1908 میلادي کلونو ترمنس د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت سولې هم په رسمیت سره وپیژندل چې دغه شمالي سرحدونو په حق له هم خبرې تر سره سولې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره لږه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپل د زرکول چې هیله څخه سرشینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره وایي چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرشینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره
سره پیژندل ضروری وګڼل سول تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پوله وټاکل سي. نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یجدي د انګلستان هیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچنی او لوی په امیر پسمې کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنه تکونکو کاوو نه میاشتې ورسول، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو. او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هېلی ساحه سره چې ډیر زیات مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هېله ساحه راشي. نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفه فوندي سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږدسول چې د روسیې دولت په 1398 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله. او فدې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل سوی وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنوز د کونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنوز د کونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځترال، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځترال، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمې تر ولکې لاندې رالی، د افغانستان زمي سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1309 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سول. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړې څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنه ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پرې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک اوسه خبرسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټر لسپ چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همشنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجر زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرف څخه ډیر زیات زپول سوي دي. سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سرته سوي دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو چې په لمړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او ورسره د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکي په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه ورسره خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله و. هم چې د دې څنګه په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پرې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پرې د افغانستان حل د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زر قبول کول لویدیځ سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یو کښې په خپله د مګمهار سرحدي کښې په نامه سره یادېږي او بله کښې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادېږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کښه چې ده درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به وه، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه او کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل سي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند ویسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کښې چې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادېږي چې دغه سرحدي کښې د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه، خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکو له سیمې څخه یې د زرپقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او لسیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکه پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي، دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي، درېم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه کوو لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځ لوست په همدې پای ته رسیدلی شوه. وخت لا فهمه.